په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په خبرونه کې زه سالی در سره یم. سید قادر جلالوف را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته بیل سوې ده. د دې ترڅنګ ځینې راپورونه هم لرو. مخکې تر دې چې راپورونه معرفي سي، له فرشتې جلالزی څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
پاموکری د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. چارواکي وایي لښتله ژوتنه په کندهار کې د ناټو د تیلو د ټانکر د چاودنې له امله وژل شوی دی. د ترکمنستان حکومت وایي دغه هیواد جمهور رئیس د افغانستان د قانونو له وزیر سره د افغانستان ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین په اړه خبرې کوي. د چین د عامه امنیت وزارت نن اعلان وکړ چې شپشتنه یې چې په خټه وی غور دی د تروریستانو په لیست کې شامل کړی دی، او د روسیې چارواکو د امریکا متحده ایالاتو کې د یو روسی قاچاقبر محاکمه غندلې ده. د خبرونو تفصیل. د چارواکو په وینا لښتله ژوتنه په کندهار کې د ناټو د تیلو د ټانکر د چاودنې له امله وژل شوی دی. خبري رسنۍ د سیمه ایزو مسولینو په حواله وایي چې په کندهار کې د ناټو د تیلو ټانکر اول چپاسو او بیا یې ور واخیست، او دا کسان ټول پکې وسوځیدل. د کندهار د پولیسو امیر عبدالرزاق خان ویلي چې په پیښه کې دغه پیښه په پنجوایي کې سوې ده، او درې تنه ملکي کسان یې سخت زخمیان کړي هم دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د تیلو دغه ټانکر دوی په راکټ ویشتی دی، خو پولیسو وویل د دې چې د پېښې په وخت هیڅ دغه حرکت نه دی لیدل شوی. د ترکمنستان حکومت پرون ویل چې د دغه هیواد جمهور رئیس د افغانستان د قانون له وزیر سره د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د ګازو د پایپ لاین په اړه خبرې کړې دي. د ترکمنستان جمهور رئیس د دغه پروژې تر سره کېدو ته خوشبيني څرګنده کړې ده، او ویلي دي چې ډېر شرکتونه غواړي چې په دې ستره پروژه کې برخه واخلي. په دې ارتباط به وروسته په خبرونه کې رپورت درته وړاندې شي. د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي چې یو عسکر یې پرون د افغانستان په جنوب کې په چاودنه کې وژل شوی دی. دغه ځواکونو د تل په څیر په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړي. پر امان میلادي کال کې په افغانستان کې تر سلو زیات بهرني سرتیري وژل شوي دي چې ډیری یې امریکایان دي. د چین د عامه امنیت وزارت نن اعلان وکړ چې شپشتنه یې چې په خټه اویغور دی د تروریستانو په لیست کې شامل کړل. دغه وزارت وایي د شپږ کسان د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګړي دي، او د دې سازمان د غړو په ګمارلو او روزلو کې یې لاس درلود. له تروریزم سره یې مالي مرستې کړې، او د ځانمرګو بریدونو تر څنګ یې ډول ډول تاوتریخوالی هم کړی دی. په وروستو یو میاشتو کې د چین په هغه سیمه کې چې اویغور میشتي نکراري زیاتې شوي دي. د روسیې چارواکو نن د امریکا په متحده ایالاتو کې د یو روسی قاچاقبر ویکتور باد د محاکمې غندنه وکړه، او دغه محاکمې به اساسه او غیر مناسبه بللې ده. ویکتور باد په نړۍ کې د وسلو له ډیرو سترو قاچاقبرانو ګڼل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي دی چې ټولې ممکنې هڅې به وکړي تر څو باد بیرته روسیې ته ستون شي. ویکتور باود د مرګ سوداګر په نوم هم پیژندل کیږي، او پرون د امریکا په متحده ایالاتو کې تر محاکمې وروسته په 25 کاله باندې محکوم شو. د ویکتور باود مدافع وکیل البرت دایان پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل
نیکتو نه بل به доволен получить срок 25 лет، но
دی وایي هیڅوک هم په دې نه خوشحاله کیږي چې په 25 کاله باندې محکوم سي، خو فکر وکړئ قاضي هغه ته عمر قید هم ورکولای سوای، او له قانون سره سم قاضي دا کار کولای سوای، خو دې قاضي په تر ټولو کم ممکنه موده باندې محکوم کړی دی. زه فکر کوم چې زموږ د بیان پر اساس کچيري ممکنه وای تر دې کم موده ورته ټاکل کېدای سوای، قاضي به ټاکلی وای. ویکتور باود پر امریکایي ضد کولمبیایي ډلو د سپکو وسلو د خرڅلاو په جرم زنداني او محاکمه سوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په قرغزستان کې د دغه هیواد له صدر اعظم ولسمشر او نورو چارواکو سره په کتنه کې ویل قرغزستان د روسیې باوري همکار او متحد دی. د هغه قرغزي ساری روسلان قزاقبایوف وویل هیواد یې پر روسي پانګوالو حساب کوي چې د مرکزی اسیا له دې هیواد سره چې د برېښنا د کموالي له ستونزې سره مخامخ دی مرسته وکړي. د کوسوو صدر اعظم هاشم تاچی وایي سربیا د دغه هیواد په شمال کې ډیرا سربانو ته د کوسوو د احتمالي ویش پړه پرلپسې دروغ وایي. هاشم تاچی په واشنگتن کې د کارپوهانو یوې ډلې ته په وینا کې وویل سربیان پانګونې او ټولنیزو پروګرامونو ته اړتیا لري، نه پخوانیو پیغامونو ته چې دوی په خپله قبضه کې وساتي. ده وویل کاسوو به هیڅکله تجزیه نه سي او پر سربیا یې غږ وکړ چې د کاسوو په وړاندې دې په متمدن انداز عمل وکړي. او د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز کیوبا ته خپل سفر پای ته ورساوه. دی د سرطان په ناروغۍ اخته دی او د درملنې لپاره کیوبا ته تللی و. د له خپلې کورنۍ سره یو ځای په کیوبا کې په ځینې ځانګړو مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وایي چې له خدایه غوښتنه کړې چې د وینزویلا په رهبرۍ کې مرسته ورسره وکړي. چاویز وویل چې له خدایه د عمر غوښتنه کوي، حتی که هغه له درده ډک ژوند هم وي.
Todo lo que uno ha vivido no ha sido suficiente, es lo que siento y le digo a Dios. Si lo que uno vivió y ha vivido no ha sido suficiente.
دا وای ټول خلک دا احساس کوي چې لای د عمر د پای ته رسیدو وخت نه دی، او زه هم ورته احساس لرم. ما کافی ژوند نه دی کړی. زه له خدای غواړم چې ماته عمر راکړي، حتی که دغه ژوند په اور کې د سوځیدلو او د درد تیرولو معنا هم ولري.
Dame tu cruz, 100 cruces que yo la llevo.
د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز چې له څه مودې راهیسې د سرطان په ناروغۍ اخته دی، د خپلو خبرو په ځینې برخو کې دومره احساساتي و چې اوښکې یې تویولې. دا و د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته بل سوي د خوځنی راپورونه هم لرو. د ترکمنستان حکومت پرون ویل چې دغه هیواد ولسمشر د افغانستان د قانونو له وزیر سره د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د ګازو د پایپ لاین په اړه خبرې وکړي. ترکمن ولسمشر د دې پروژې اجرا کېدو ته خوشبیني څرګنده کړې ده. نور جزئیات له اسمت سروان څخه اوري.
د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمد اوف د افغانستان د قانونو له وزیر وحید الله شهرانی سره په کتنه کې وویل د مختلفو عواملو او ګټو په خاطر ډیر هیوادونه او کمپنۍ لیواله دي چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د ګازو د پایپ لاین د جوړېدو په پروژه کې ګډون وکړي. د ترکمنستان د حکومت له لوري په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې دواړو خواوو د انرژۍ د سکتور پر اهمیت په تیره بیا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د ګازو د پایپ لاین د پروژې د عملي اجرا په اړه خبرې وکړي. دواړو خواوو په دې کتنه کې چې په اشقابات کې وشوه د افغانستان او ترکمنستان د دولتونو ترمنځ د همکاریو په باب نظرونه تبادله کړل. ویل چې په سیاسي، اقتصادي، کلتوري او بشري برخو کې د افغان ترکمن دولتونو ترمنځ همکاري په ورستیو کې یوې نوې سطحې ته رسیدلې ده. د افغانستان د قانونو وزیر وحید الله شهرانی ترکمن ولسمشر ته د ولسمشر کرزي پیغام ورساوه. په پیغام کې د افغانستان د حکومت او ولس لخوا د ترکمنستان له سوله غوښتونکو او رغنده پالیسیو خوشی ښکاره شوی او هغه د افغانستان د ستونزو د حل کېدو لپاره بلل شوی دی. ترکمنستان اوس د افغانستان د شمال لویدیځ یو شمېر سیمو ته برېښنا ورکوي او په پام کې لري له افغانستان سره د ترانسپورت او د مالونو د انتقال په برخو کې همکاري زیاتې کړي. د پایپ لاین چې د ترکمنستان له فزیلیکا سیمې څخه پیلېږي او د پاکستان او هند تر پولې پورې رسیږي 1015 کیلومتره اوږدوالی لري. د دې پایپ لاین په وسیله به د کال 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز ولېږدول شي. حاضر دمه د دې پروژې د اجرا لپاره د یو نړیوال کنسورشیم پر جوړېدو او د غرض مالي مسایلو خبرې روان دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسی ازادي رادیو ته ورجست. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو څخه خبرونه پیلوي او د ماښام تر وو د 200 ساعتونو لپاره دوام کوي. د کچری د انټرنیټ اسانتیا لري کول سي د ازادي رادیو ټول خبرونه د انټرنیټ لاله صافي او وزي اوري چې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د غرض ازادي رادیو په فیسبوک هم پیدا کولای سي. د افغانستان د کمانډو د لوا چارواکي وایي په بهرنۍ ژبو نه پوهېدل د دې سبب سوي چې په بهرنیو هیوادونو کې مسلکي زده کړو څخه دوی چانسونه له لاسه ورکړي. د افغانستان د کمانډو د لوا قومندان د دې لوا له مسلکي پروګرام څخه د 1500 سرتیرو د فراغت په مراسمو کې د دې لوا منصبینو ته د انګلیسي ژبې پر زده کړې ټینګار وکړ. جزئیات له کابل د خان محمد سین په رپورټ کې.
که څه هم په تیرو لسو کلونو کې افغان ځواکونو ته د مسلکي زده کړو ډیر برسونه ورکړل شول، خو په انګلیسي ژبه د افغان سرتیرو نه پوهېدل سبب شوی چې دا چانسونه له لاسه ووځي. د افغانستان د کمانډو لیوا د چارواکو په وینا د کمانډو ځواکونه هم له دې ستونزې سره مخ دي. د دې لوا قماندان جنرال سید عبدالکریم د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د دې لوا سرتیرو ته د انګلیسي ژبې پر زده کړې تاکید وکړ.
همه روزا مکتوب میاد پیش ما، متاسفانه نفر مساعد ندارم که ما روان کنم که برای آمریکا یا در ممالک.
هر روز مکتب مکتوب رازی، خو متاسفانه چه مساعد شخص نلرم چه امریکا و نور اروپایی هیوادونو تایی ولیگم او حال تا مسلکی زدکره اکری. لحر یو چه پختنه کم انگلیسی نویزده، هم داده جبیستون زده چه نشو کولای ظرفیتونه لکه سنگه چه لازم دی هغسی لوار کرو.
جنرال کریم دا خبره دا کماندو لوا دا زنگل زوکونو لوم دوره سخه د 150 تنه د فراغت په مراسمو کې وکړي. د سرتیرو په دغه مسلکي پروګرام کې د روغتیا، مخابره، انجینرۍ او داسې نورو برخو کې زده کړې کړي دي. جنرال کریم وویل فارغ شوی بل له دې وروسته د هیواد په ولسوالیو او کلیو کې د خلکو او دولت ترمنځ د اړیکو ټینګولو ته وګمارل شي. د کماندو ځواکونو چارواکي په داسې حال کې د چانسونو له لاسه ورکولو اندېښمن کړي چې یو شمېر کارپوهان وایي دا ستونزه کېدای شي د یو لړ تدابیرو په نیولو سره اوار شي. د اردو پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل وایي
دا ستونزې خارج د لیږي په قمندان باندې فشار وي چې هغه واسطه او وسیله والا ولیږي او هغه اشخاص چې دانش لري هغه کنار ته پاتې کېږي. په مسله کې انګلیسي سره وایي انګلیسي متونه افغانستان کې ځینې خلک نه پوهېږي. کېدای شي چې د دې ګروپ سره یو ترجمان سره ولیږي انګلیسي اوسیل زه فکر کوم چېرې کوي دا شخونه کېږي چې هغه ځي د یو میاست دو میاست دپاره تحصیل بخواد هغه خو به مې ضرور نه ده چې انګلیسي حتما باید زده کړي.
په انګلیسي ژبه د افغان سرتیرو نه پوهېدل په داسې حال کې مطرح کېږي چې ویل کېږي داسې ډېر سرتیري شته چې د بهرنۍ ژبې زده کړه لاسه چې په خپله ژبه کې لیک لوست هم نه دی زده. سربیره پر دې ستونزې دا هم ویل کېږي چې یو شمېر سرتیري چې د مسلکي زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته استول شوي ځینې بیرته نه دي راستانه شوي.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به له احمد شیبر څخه واورو چې ځینو غربي ورځپاڼو پر افغانستان سیمې او نړۍ کومې تبصرې خپرې کړې دي.
افغان او امریکایي چارواکي وایي چې په څو ورځو کې به د کابل او واشنگتن ترمنځ په افغانستان کې د شپې په مخه د عملیاتو په برخه کې موافقه وشي. دا خبره واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کړې او څېړلې ده. دغه ورځپاڼه لیکي چې له ډېرې مودې راهیسې دا د ولسمشر کرزي غوښتنه وه او دا مسله د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکې همکارۍ د تړون د لاسلیک کولو مخې ته یو اصلي خنډ و. ورځپاڼه د چارواکو په وینا څرګندوي چې له دې موافقې وروسته به د مشکوکو ترورستانو کورونو ته افغان ځواکونه ورځي او امریکایي عسکر به یوازې هغه وخت دا کار کولی شي چې ځانګړی حالت وي او افغان پوځیان اجازه ورکړي. د دې مسلې په اړه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په باور له یوه کاله خبرې روانې وي او اوس د ولسمشر کرزي د ویان ایمل فیضي په وینا ډېر لږ اختلافات پر خپل ځای دي او مهمې برخې یې هوارې شوي دي. امریکایي پوځي قمندانان وایي چې په تېرو 14 میاشتو کې یې په افغانستان کې نږدې 3000 ځلې د شپې په مخه عملیات کړي دي او دا عملیات مؤثره دي، خو ولسمشر کرزي ټینګار کوي چې دا د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې معنا لري. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه بیا په خپلې تازه ګڼه کې لیکي یوه لور ته د امریکا په مشۍ پوځي ژمنې له افغانستان سره په کمېدو دي، بل لور ته په افغانستان کې پانګونه په غوړېدو ده. داسې ځایونه جوړېږي چې بهرنیان هلته خوندي وي. د وال سټریټ جرنال په وینا په افغانستان کې په لسګونو میلیونه ډالر په هغو ځایونو لګېدلي دي چې د مخالفو وسلوالو له بریدونو محفوظ وي. د ورځپاڼې په باور په تیرو 10 کلونو کې شخصي کمپنیو او مرستندویو ډلو په کرایي کورونو کې اړولي وو، خو له 2 کلونو را په دې خوا یاغیانو د ملګرو ملتو د دفترو په ګډون پر دې ځایونو بریدونه وکړل او له دې سره دغو مؤسسو د نسبتا ډیرو خوندي ځایونو لټه پیل کړه. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې به ډیر پانګوال سر له راتلونکي کاله چې په دغه هیواد کې د امریکا په مشۍ پوځي هڅې کمې شي خوندي ځایونو ته مخه کړي او په راتلونکي کې به دا غوښتنه نور هم زیاته شي.
نن د 2 بجو په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلای شئ چې په دغه پروګرام کې اوریدونکو پر بیلابیلو ستونزو ټلیفوني پیغامونه ثبت کړي دي او د دې ټلیفوني پیغامونه د دې په خپل پروګرام کې اوریدلای شئ. بغرض د 4 بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت کې پروګرام درته لرو. په دې پروګرام کې دا ځل د نورستان ولایت ستونزې او په دغه ولایت کې سوي کارونه سیړل کېږي. که تاسو هم په دې برخه کې کومه پوښتنه لرئ یا هم نظر لرئ کولی شئ پروګرام ته چې د 4 بجو په خبرونه کې څلور بجې شروع کیږي او تر پنځو بجو بروان وي. کولی سي چې زنګ وهي او د پروګرام له میلمنو څخه پوښتنه وکړي. په دې پروګرام کې به د نورستان ولایت چارواکي ستاسو پوښتنې ځوابوي او په دې برخه کې تاسو هم کولی سي په پروګرام کې د پروګرام په لاره شایسته کېدو کې برخه واخلي. په پاتې شیبو کې اسد الله غزنفر ازادي رادیوي مجله وړاندې کوي. په ګډه به وایو.
د ازادي رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسد الله غزنفر یم. ازادي رادیوي مجله را سره ده. په پلشوي خبرونه کې د خوشحال خټک په اړه د علي احمد جلالي د تازه خبر شوی کتاب د مخکتنی د غونډي مفصل ریپورت لرو. د هند خلکو یو ډیره مشهوره دوه دوه نیم زره کلنه کیسه فریدا سیفی الولی. نور الحبیب نثار په افغانستان کې د تحقیقاتو د عیبونو او نیمګړتیاو په اړه ژغیږي. مشهور سندرغاړی نازیه اقبال وایي چې څه موده د مخې د ځینو مجبوریو په وجه د سندرو ویل بس کړی وو، خو اوس بیا د موسیقي د الهي لمن نیولې ده. په دې اړه له هغې سره مرکه اوري. د اونۍ فرهنګي خبرونه ناجیه صافی الولی.
په خوست کې د چنار کلنۍ مشاعره جوړه شوه. د چنار په سګنۍ مشاعره کې د نور کلغوندي ګڼو شاعرانو برخه واخیسته. چنار مشاعره د څلورم کال دی چې په خوست کې کیږي. د چنار د سګنۍ مشاعرې لومړۍ برخه وینا او تبیله وه، او په دویمه برخه کې خوستي شاعرانو خپل اشعار واورول. د یو بل ریپورت له مخې په زابل کې هم بادام ګل کلنۍ مشاعره وشوه چې سلګونو کسانو پکې ګډون وکړ. د بادام ګل سګنۍ مشاعرې ته د سیمې په شاعرانو سربیره لکه کندهار، کوټې، غزنی او ځینو نورو سیمو څخه هم د ادبیاتو یو شمېر مینوال ورغلي وو. د خوشحال خټک د نظامی نظریاتو په باره کې د علي احمد جلالي د مقالاتو کتاب چې د خوشحال خټک د عصر او چاپیریال پوزي سیړنه نومیږي خپور شو، او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په نړیوال مرکز کې مخکتنه وشوه چې په سلګونو کسانو پکې برخه واخیسته. د دې غونډې په باره کې دغه ریپورت نورګل شفق برابر کړی دی.
د خوشحال خټک د ژوند او فکر د پوځي اړخ په باره کې د ډاکټر علي احمد جلالي د کتاب د مخکتنې په دې غونډه کې حسن ولسمل، حبیب الله رفیع په هند کې د جواهر لال نهرو پوهنتون استاد ډاکټر خالق رشید، د کابل پوهنتون استاد محمد اسماعیل یون، د سیمه ایزو مطالعاتو د دفتر رئیس عبدالغفور لیوال او په پای کې پخپل ډاکټر علي احمد جلالي ویناوي وکړې. د علوم اکاډمی غړي چیرندوی حبیب الله رفیع په خپل وینا کې د ډاکټر جلالي په یو مقاله کې دا خبره چې د خوشحال خټک خپل توپک تر 1990 کال پورې، یعنی په افغانستان باندې د شوروي اتحاد د يرغل تر وخت پورې په کابل کې په دفاع وزارت کې موجود و، یو مهمه یادونه وبلله او له دفاع وزارت یې وغوښتل چې دغه توپک له ضایع کېدو او ورکېدو وژغوري.
په مقدمه کې یو ډیر مهم ټکی دا دی چې د خوشحال بابا ټوپک د افغانستان د دفاع وزارت په نظامی موزیم کې خوندي دی. په هغو وختونو کې ټوپکونه هم ډیر محدود وو، او کوم ټوپک چې د خوشحال بابا په نامه دوی ثبت کړی او په نظامی موزیم کې لیدلی، او ډاکټر صاحب هم احتیاطاً هلته لیکلي چې دا ټوپک د دفاع وزارت په نظامی موزیم کې خوندي دی، او بیا یې په قوس کې سده ورسره راوړی ده 1990 کال. نو اوس د دې شهادت په بنا زموږ د دفاع د وزارت دنده ده چې لومړی دا ټوپک په نظامی موزیم کې ولټول شي.
په هند کې د جواهر لال نهرو پوهنتون استاد ډاکټر خالق رشید د خوشحال پیژندنې په برخه کې د ډاکټر علي احمد جلالي د کار د ستایلو په ترڅ کې ویل چې د هند پیژندنې په کار کې تر بل هر افغان د ابو ریحان بیرونی او خوشحال خټک برخه درنه ده.
مو افغانان د تاریخ په اوږدو کې دوه ډیر لوی ویاړ لرو. یو دادا چې د لومړي ځل لپاره البیرونی د هند په باره کې خپل کتاب ولیکه، د الهند دای مندر په مندر وګرځید، دای په نوابیو او په راجدانیو په دې ټولو هغه باندې امپراتوریو نوابیو وګرځید. دویم څوک چې زمونږ په تاریخ کې د هند پوهنې د کارپو یا د متخصص په توګه باندې همیشه د پام وړ دی، هغه خوشحال دی.
ډاکټر خالق رشید ویل تازه تحقیقات ښیي چې خوشحال خټک سانسکریت ژبه هم زده وه. د خالق رشید په قول خوشحال د هند لرغونی کتاب آرت شاستر لوستی او په خپلو آثارو کې استفاده ورنه کړې ده.
د نن څخه 2300 کاله مخکې یو کتاب لیکل شوی دی، د هندوستان یو عالم لیکلی دی، د هغه نوم آرت شاستر، یعنی د جهانداری یا د واکمنۍ اصول. د دغه کتاب څوارلسم څپرکی یوازې جنگی مسایلو ته وقف شوی دی، او دا هغه څه دي چې تقریبا د هغو پر بنسټ باندې خوشحال خان هم همدغو مسایلو ته رجوع کړي. زما تحقیق همدا دی چې خوشحال لومړنی پښتون عالم دی چې دغه کتاب یې لوستی، د دغه په محتویاتو یې ځان پوه کړی، او بالاخره د هغه نه وروسته ده دسترنامه لیکلې. زیات محققین په دې نظر دي چې د خوشحال دسترنامه مثلا د سیاستنامې کاپی ده، په داسې حال کې چې دا خبره بیخي غلطه، د هغې سره سر نه خوري، بلکې د آرت شاستر یا د جهانداری د اصولو چې 2300 کاله مخکې لیکل شوی د هغه سره په ډېرو مواردو کې دی توافق لري، انډولي ساتلی.
ډاکټر خالق رشید زیاته کړه چې خوشحال خټک له آرت شاستر څخه د تقلید په بڼه استفاده نه ده کړې، بلکې په دغه کتاب کې انتخاب کړی او د هغه له موادو سره خپل نظریات او ارزښتونه ملګري کړي دي.
خوشحال خان یو خواله چې لري هغه د دې چې در اکثره شی اصلاح کړي دي. مثلا په آرت شاستر کې د غلامانو خبره ده، خوشحال خان دې ته اهمیت نه ورکوي. په آرت شاستر کې د شرابو مسأله ده، په آرت شاستر کې مثلا د بد اخلاقی مسائل دی خوشحال خان هغه اصلاح کړی دی، هغه نه دی راوړي. په آرت شاستر کې د کوزې طبقه خبره موضوع مطرح ده، خوشحال خان هلته منهیث ټول خلک یا ټول انسانان په مساوي حقوقو سره تشریح کړی دی او مساوي بلل دي. دا ارزښتونه دي چې خوشحال به موږ ته را انتقال کړي.
د غونډې وروستی ویناوال په خپله ډاکټر جلالی و چې له راغلیو کسانو او ویناوالو یې مننه وکړه او له ځوان کهوله یې وغوښتل چې د تحقیق چارې ته لا زیات پام واړوي. ډاکټر جلالی په دې لړ کې خپله یوه خاطره بیان کړه چې کابو څلوېښت کاله پخوا د افغانستان د نظامي تاریخ په اړه د دوی د کتاب د دویم ټوک له چاپېدو سره تعلق لري.
زما په یادېږي چې کله چې مرحوم پوهان عبدالحی حبیبی زما د کتاب په دوهم ټوک باندې مقدمه لیکلې وه، ماته ټلیفون وکړ، زه په دفاع وزارت کې وم، ماته ویل چې هلکه راځه، ما مقدمه لیکلې ده خو یو څو خبرې هم درسره لرم. زه ولاړم دی په تاریخ ټولنه کې، ژوند تاریخ کې دا مقدمه یې راکړله، ډېر لطف یې کړی و، مگر خبرې مې درسره دي. خبرې مې دا دي چې دغه ستاسې نسل موږ ته د انتقاد وړ دی، وای دلیل هم دا دی چې زمون نسل چې دا زما استاد پلان نورو چې هغه وخت کې مو په ډېر محدودو شرایطو کې و، کتابخانې نه وې، خارج تګ راتګ نه و، برق نه و. دوی وایي زه قسم در ته کړم چې کله کله ما د سپوږمۍ رڼا ته کتاب کوت. چا به ویل طبقات ناصری له کوم سړي سره په هرات کې دی، موږ لاړ هرات ته طبقات ناصری وهلته مطالعه کوو. چا به وویل چې دغه تاریخ نامه هرات د سیفي هروي له چا سره په دغه کې دی، په بدخشان کې دی، موږ هلته دغه کتاب وکړو. هغه وخت کې مو په دغه محدودو شرایطو کې څېړنې وکړلې او شیان ولیکل. ستاسو نسل ماته وویل تاسو خارج تګ راته کوئ، ژبې هم زده دي، کتابخانې هم شته، برق هم شته، درته وویل. مګر په هغه اندازه چې موږ خواري وایست، زحمت وایست، په هغه اندازه تاسو دومره کار نه دی کړی. نو ځکه دغه مې غوښته چې درته ووایم، او څه چې ما د مقدمې پای کې لیکلی د اقبال شعر، هغه واقعا زه جدي په هغه باره کې فکر کوم. د خپلې مقدمې پای کې د اقبال هغه لیکلي وو چې گمان مبر که به پایان رسید کار مغان، هزار باده ناخورده در رگی تاک است. مو پس لغو لار دنیا تا دقیق که لار دو دیده باده ناخورده به برخه که موشش بکن. او البته از بده خوشحالیم چه وزبینم پا افغانستان که و بهر دیر خلق دیده دی مواد نسل چه دیر کارو نیوکر. مگر وست کلش په اروپا که زه خبری کنم، امریکا که خبری، در افغانستان که خبری کنم، زده نوی نسل در عین اگه خبری کنم لکش حبیبی صاحب ما تکریم. چه هر اتسه چه موگ در موگ نسل بکر بیا در نوی نسل تر موگ امکانات دیر دی. زکه هغه وقت که انترنتم نو، ارتباطاتم دوم نو، دوم را تگراتک خارج کم نو، د تحصیلات او شرایط هم دومره مساعد نه و لکه چې اوسنی زمانه کې وجود.
د خوشحال خټک په باره کې ویل کیږي چې تر اوسه پورې شاوخوا 2000 مقالې، رسالې او کتابونه ور باندې لیکل شوي دي. د خوشحال خټک د اثر او چاپیریال پوځي څېړنه چې د افغانستان د حربي پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر علي احمد جلالي لیکوال دی، د خوشحال پیژندنې په برخه کې تر ټولو تازه چاپ شوی اثر بللې شو.
په ننګرهار کې د نارنج ګل د سژنۍ مشاعرې په اړه داود وفا دغه ریپورت راستولی دی.
نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره د سه شنبه په ورځ په جلال آباد کې جوړه شوه. په دغه مشاعره کې د ختیځو سیمو شاعرانو او د شعر ګڼو مینوالو ګډون کړی و. په پیل کې د ننګرهار چارواکو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو خبرې وکړې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو موین تیمورشاه اسحقزی وویل،
تاسو ځوان نسل ته نن دا خطاب وکم چې تاسو د غازی امان الله خان، د ستر جمال الدین افغان، د محمود طرزی بچیان هستی. داغه نوم باید تل داغه شمله باید جیب وساتی. د دیموکراسی دپاره، ولسواکۍ دپاره.
د مشاعری پیل د غلام حیدر سادات له دې شعر نه وشو.
د نارنج وټۍ چې اوسپړي ګلونه ننګرهار د دې دنیا په مخ جنت شي.
سپینګیری شاعر حبیب الله رسوان شینواری یو ځای وویل،
ربا د وخت ډیر تیر روان کشي، یو د موسی غوندې انسان راواله.
باز محمد عابد په خپل شعر کې د هنر په ژبه د مینې پیغامونه ویشل،
لاس او پښې وهمه ستړی ستړی یم، مینه کې دې هسې اوبه ولې یم، ممې غورځوه د غورځېدو نه یم، ومې کړه شین بشم زړی یم، مه وېرېږه خوله مې نشته نه دي خورم، زار نلرم مار
نیما پړایم. نارنج ګل مشاعری ته راټول شوی او مینوالو هم لرسنیو سره خواله وکړه. زینو مشاعره د چارواکو په انحصار کې ګڼل او زینو بیا خوخوله.
زمانم دیدار احمد مایار د دوستانو ګړه ګړه سکل د تیر کال په پرتله کم ده. الاتی دا کېدلی شي چې دوی ته په خپل خپلواکي نه دور
دغلت زیاتره خلک دلته راغلي دي تر سو انتقادي شعرونه ووري. په نورو چارواکو باندې خلکو باندې باید هغه انتقادي شعرونه چې دی هغه د خلکو څخه تقاضا کوي چې شاعران دا شعرونه ولیکي، مګر دلته چارواکي اجازه نه ورکوي شاعران ته.
عبدالله فطرت نن د ننګرهار د دودیزې میلې مشاعرې ته راغلی. دغه شعرونه دلته دوه ډوله دي، انتقادي شعرونه هم شته، هنري شعرونه هم شته. خو څنګه چې د ولس ذوق دی، ولس غواړي چې انتقادي شعرونه چې باید بدلته انتقاد شوی، هغه شعرونه ته ډېره ترجیح ورکوي نسبت هنري شعرونو ته. خو زما په شخصي نظر باندې هنري شعرونو ته باید ډېر ارزښت ورکړل شي، باید ډېره برخه هغوی ته پکې ورکړل شي.
محمد حنیف ابهام یم، د مشاعره خو ښه ده، ښه ده، اما جوش خروش د مخکینۍ غونډې ده، خو مګر مخکینۍ رنګ پکې نه ده پاتې زما په نظر سره. انحصار لاندې ده زما په نظر سره. دلته هغه خلک هماغه سمبولیک بعضې کسان چې په تیرو مشاعرو کې ګډون کړی او هماغه بیا پکې راځي.
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل، دوی د انتقاد مخه نه ده نیولې خو چې د هنر په بڼه وي.
فکر کوم چې تر اوسه پورې خو دا مشاعره په داسې یو حال روانه ده چې د هیچا مخه نه ده نیول شوی، چې څوک څه وایي هغه د هغې په خوله لاس نه دی ایښودل شوی. زه فکر کوم زه نه، بلکې زما فرهنګي ورونه او ادیبان او شاعران مخالف دي، هغه د شعر نه د هنر د جامو ایستل دي. زه فکر کوم په دې به سراسري څوک موافق نه وي. نو د بیان د ازادۍ حق تضمین دی په تمامه معنا. حقایق کولی شي چې په هغه هنري انداز کې معرفي کړي.
د نارنج ګل د مشاعرې پخوا کې د میلې په بڼه د ښځو د لاسي هنر، کتابونو او ځینو نورو شیانو نندارې هم لګېدلې وي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
په وروسته پاته ټولنو کې د علم، هنر او صنعت د وروسته پاته والی او د خلکو د بې کمالۍ او بې وسلۍ یو لوی علت دا ګڼل کیږي چې په وګړیو باندې بندیزونه ډیر وي او هر چاته له هرې خوا ویل کیږي چې دا مکوه او ها مکوه. د دغسې بندیزونو په وجه له څه مودې راسې نامتو سندرغاړي نازي اقبال د سندرو ویل بس کړي وو، خو اوس یې د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي دي چې یو ځل بیا یې سندرو ته مخه کړې ده. په دې اړه د فرشتې جلالزی د ریپورټ د اورېدو بلنه درکوو.
مشهور روسی لیکوال لیو تولستوی وایي موسیقي هغه عشق دی چې د څرګندېدو په لټه کې دی. او د اروپا یو ډیر منل سوی موسیقي جوړونکی موزارت وایي که موسیقي نه وای شاید ژوند به هیڅ مفهوم نه درلودای. خو هغه ټولنې ته به ورسو چیرته چې تل د مینې د څرګندېدو او ژوند ته د مفهوم د ورکولو هلې ځلې ځپل کېږي. په خیبر پښتونخوا کې ډېره موده د نازیه اقبال غږ نه اورېدل کېده. نازیه خپل دلایل لري. د لمشال رادیو سره په مرکه کې وویل چې نامعلومو کسانو یې درې ماشومان برمته کړي وو او تهدید یې ورته کړی و چې که له سندرو ویلو لاس وانخلي ماشومان